رسیدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مرشو کسانو شمیر 1400 ته پورته شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي د رخصر په کچه 6.5 درجې زلزلې لیکتر لګ نه تر په پاکستان او تر نور په افغانستان کې وژلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو له کبله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي. د طالبان حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لاره کې تیر شپه د دایش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. طالبان وایي زبیل مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایش درې مهم غړي وژل شوي، وسلې لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي د دایش وسلوالو پلان درلود چې د روژې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د نمړۍ کرښې ته ورغلی و. د خرچې پرستی وي څو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. دواړو خواوو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وي، چې د راپورونو پر بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د افغانستان 19 کلن لوبډلې سریلانکا ته د 299 منډو هدف وټاکه. تر اوسه پورې لوبه روانه ده چې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام مدرنخ، د لوبل میدانه اونیز ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوب په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. ورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله، د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمر لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلن او کم عمر لوبغاړو د درې اړخیز سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان 19 کلن او کم عمر لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو پیل به د مارچ په 14 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو بکړي دي. افغانستان لدې سیالیو ته خپل لوبډله نه اعلان کړي، خو یو درویش کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو پوړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوب لړۍ د مارچ پر 10مه نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 سوورونو کې د 202 منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پورا سر منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزي 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 158 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پرایدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یوه وکټ واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15مه نیټه ترسره شوه چې بنګالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د چهارشنبې پر ورځ ترسره شوه، بنګلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل. افغان لوبډلې 46 اورونه ولوبول او د 113 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سهیل خان مخکښ توپ وهونکی وو، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل شوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 900 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته یې چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13مه نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپ وهنه کړې او ټوله لوبډلې په 23مه اور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10م اور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مسؤل عبدالله خان پکتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلن او کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان 19 کلن او کم عمر لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13مه نیټه باندې شروع شوې، چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13مه نیټه او دویمه هم په 15مه نیټه ترسره شولې، چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول، چې پکې د دریو واړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22مه نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 24مه نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26مه نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي کوي او په درشمه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوبلړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فائنل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنګله د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي، ورپسې به د اپریل په دویمه باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي چې په پای کې به وي دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ ډومیسټیک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي، پر کیفیت او معیار کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې ګریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د ګریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د ګریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو 3 ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندستان له آسټرالیا هیواد څخه د 4 ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړل شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې 2 مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ 4 ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروسته ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9 نیټه پیل او دوشنبه بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼۍ آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 144 منډې وکړي. هندي لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی 2 لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼۍ تر 501 منډو پورې وغځوله او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 168 او شبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د 2 توپ وهنې نوبت هم ورغې، خو د 15 ورځې تر پایې 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ 2 لوبې هند او درېمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خوبل لورتا د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هینتا هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په 2 لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ درې ملو بدرواني مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 منډو په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د شلو اورونو لوبلړۍ پایل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلو. بنګالی لوبډلې دا هدف د شپږ وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړۍ توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپ وهونکي د بنګال په وړاندې بے وسه وو او د 113 منډو هدف وټاکه. بنګلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنګلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړي. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره خپل وکړ، خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنګالي لټن داسو هغه دی یو چټکه منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټون کې دند ادا کړې و او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی او پیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شل اوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا بنگلاديش ګټي، دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شل اوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنی سیالیو لوبلړۍ یو دوا انګلستان ګټلې و.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنوم واکس نه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستان وستل شوي دي. د خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواده بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یو میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ را ورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره لدی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو لدی وړاندې پیات فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. دې سرچینې د خبرو وروسته لدی ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په وی چېړنه کې څرګنده شو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان څخه د خزو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او خزو په خپل عمر کې فوټبال نه وکړي. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنۍ یو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یو الوتکه کې انتقال شول. میلو رسپانې پرون پنځمه په راپور کې وویل چې د غونجونو خزو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت لدی کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوې چې د دغه 15 کسانو په دریو کې یو برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړه یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړی لوبه کې بحرین 2-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدري دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخو بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 33 کانګرس کې یو بیا جاني انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې گیگالی کې ترسره شو او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جاني انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلو ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونو وروسته برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزون کې دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ خپل ذهن ډیر نه خلاصېږي چې څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم څنګه د تغییر او تبدیل مسلکی توب ګورو چې د تمنګ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکی ډول نه روان وجه دا ده که وګورو د منګ په ایشیا کپ کې سره کم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لغنه دا ټیم سره ته د تغییرات پکې راتله، اخیر بیا د یو ای خلاف سه د بل ټیم وسبا د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره بیا، او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت داسې هغه ماته نه ښکاري سی ټیم به موږ جوړ کړو او کومه طریقه سره موږ روان یو.
زه سب ستاسو لاند د تر دې ځای باید څه شي وای او لوبډلې ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروری ده شاید چې موږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي موږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی او د ټیم کمبینیشن هغه د لوبغاړو کومه منګه میشه وایو چې دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته کوي نکتې او زوی په نکتې کوم لوبغاړی پوم کې دا کوم لوبغاړی زیات فټ دا کوم لوبغاړی نه دا پوم کې کوم لوبغاړی زیات فټ نه دا کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید سره کم ناکینګو کې، څوک باید سره کم فزیکی تمریناتو کې، څوک باید څه یو کې. دغه د پاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د ډیر زبردست کوچز سټاپ لاندې باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خدل سي سي ډیر جدا ووسیږي، یو بل نلري ووسیږي او بیا راغون سي او بیا ایونت ته سره زی. دا کار به د منګه ټیم سره د ورځ په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګه د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې کو وګورو کوم اوپنران باندې منګه کار کوي لګیا یو څوک په نظر کې دی، دا ضروري برخه ده. فاس بالینګ کې د منکه وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې خو بزاره بال بالینګ نس کولای، یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا د سي مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې منګه فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستوندو سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سیدا ماته دومره خنه ښکاری.
دا راته وایي چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي، هر ځل تر لوبو دوا یا درې ورځې وړاندې لوبډلې انتخابيږي. دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګه میشه که فکر وکړو په سفر کې کوو، چې دا د منګه د ناکامي او غټه برخه هم ده. چې منګه په سفر کې ټیم جوړو، ټیم باید له سفر نه مخکې جوړ سي او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید وسیږي هغه باید معلومه او نور مخکې باید ایونتو کې یو مخکې لاړ شي. نو که وګورو دغه شیان دي روره سمنګ ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده، څوک به اخر کې ورلد کپ کې دی ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه لخوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر تلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی آتا کیمپ ته هم ونه رسیدل او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم او کوم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیم الکان سي انتخاب سوي دي، شاته بنیادی چې استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټي ده کنه او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی ده یا کوم مسابقه کړی دي په کوم تر باندې راغلی دي که یا د سی وی دي چې درې کال مخکې یو څه شکړی دي دوه کال مخکې یو شای کړی ده په غوښ باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی په غیر ټیم کې وځای جوړیږي. نو ټول دغه مسائل دي چې په دې باندې ډېر سیریس غور پکاري او ډېر فکر ته په پکاري ستر سو پورې یو خل وبدل یو سفر باندې لاړ سی وس هم دسي لوبډل تللې ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابيږي کوم لوبغاړي به لوب کوي او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته برازي بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک زی دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول زریو وس نه په بغو خلکو باندې کار کول او وس هغه خلکو ته رول پیژندلو وس هغه خلکو ته ډاډ ورکول په کارو وس هغه خلکو ته چانس ورکول په کارو. البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دوی چټی په نظر کې او پښکې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندوی يم د دې ونی ورزشی خبرونه مو هم دلته پاتې ورسیده تر بلې ونی مو الله عمل.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال دلته پہاڑ کې اوس غرسېږي په پیسو